امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټویټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو سلامونه مو منئ د ډیوا ریډیو ادبي خبرونه د غزل محفل ته مو زه بارکوال میاخیل هرکلی کوم په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله بیاست. د غزل محفل په دې خبرونه کې هم سندرې درته لرو او هم مو یو تکړه شاعر درته را میلمه کړی دی. تاسو هم کولای شئ خبرونه تراسي او خپل خوندور معیاري کلامونه او شې نوې غزل راووروي. د ټلیفون شمیرې دی 001-202-205-0403 بل شمیره ده. په دې شمیره تاسو په وړیا توګه زنګ وهلی شئ 0800-999-0 د غزل محفل په دې خبرونه کې مو د پښتو ځوان شاعر مقتصد ستړی میلمه کړی دی. مقتصد ستړی څومره شاعري کړې ده، د شاعري کتابونه یې چاپ دي کې نه دي چاپ، او د شاعري په اوسنۍ ځوانانو شاعري کې کوم مقام لري دا به هم له ده سره په خبرو کې څیړو او هم به له ده څخه خپل شعرونه اورو. خو مخکې له دې چې ښاغلی مقتصد ستړي ته ورسو، د غزل محفل خپرونه د پښتو د استاد شاعر پروفیسر راز محمد راز په دې غزل پیلو. په غیاب دې ګریه وکړم لکه درخته، په غیاب دې ګریه وکړم لکه درخته، شه د اوشکو چینې وکړم لکه درخته، سپیره باد ستا د فراق چې څرخک راسي، سپیره باد ستا د فراق چې څرخک راسي، څانګه څانګه کوڅه وکړم لکه درخته، کمشکنې خورې زلفې برته راغلی، که مشکینې خورې زلفې بیرته راغلې، بند پر بند به سایه وکړم لکه درخته، ته موسم ستا د شباب چې پر ما کښېږدې، ته موسم ستا د شباب چې پر ما کښېږدې، ستا همرنګې میوې وکړم لکه درخته، تللی یار چې په صورت د بهار راسي، تللی یار چې په صورت د بهار راسي، شاخ په شاخ شګوفې وکړم لکه درخته، که د شپې د سکوت ژبه مې ازده سوه، که د شپې د سکوت ژبه مې ازده سوه، پټ خلبا کیسې وکړم لکه درخته چې موسم د بنفشې د خندن راسي چې موسم د بنفشې د خندن راسي پانا پانا وژمه وکړم لکه درخته په فراق کې دی حواسم کوڅه گاشت کړم په فراق کې دی حواسم کوڅه گاشت کړم په وسال دی ریشه وکړم لکه درخته د باران په دود چې د باران په دود چې نه اوري آشنایا د باران په دود چې نه اوري آشنایا عاقبت با کړځه وکړم لکه درخته په غیاب د ګریه وکړم لکه درخته شه د وشکو چینه وکړم لکه درخته دا وا د استاد شاعر پروفیسر راز محمد راز یو غزل چې د شیرونو لومړی ټولګي د صلیب په دایرو کې مات وزر ځانې جاړي څخه مراخصه و او سرجو خپل میلم شاعر ته مختصت سړی صاحب په خیر راغلی
بارکوال سے بخیر و سے تاسو اور دن کو ټول تا سلامونه ونی کی هلی
ډیر مننه از موږ سلامونه ونی کی هلی مو منا او ډیر کور ودانای چې د غزل محفل ته مو وخت راویس او راغلاست
خوشاله و سي ډیر مننه
روایتي پښتني منه خوشیږي خو چونکه موږ د خبرونه اوریدونکو له ادب سره تړلي خلک هم وي عوام خلک هم وي اول به سال نامره فایل کو چې نوم دی هم دغه دی ک نوم دی بل دی او د ادبي او قلمي نوم دی او کپلند توګه اوریدونکو ته خپل ځان هم ورو پیژنې چې د کومې سیمه چیرې زو کړي او اوس چیرې ژوند کوي
د مرزاده نوم یا پلرنۍ نوم چې کوم دی هغه خو محمد صدیق دی دا چې له خلکو سره په کلمي ژبه بلد یو تر ډیره پورې نو مختصید می تخلص کوي او دا په خاطر باندې دا مکلمی نوم دی د پکتیک د افغانستان د لوی پکتیا د پکتیکا له ولایت سره تعلق لرو او دا مهاغه سیمه
ډیر شنو لا ډیر په لوچی په پکتیکا کې وګورو په تیر پیړۍ کې په شیلم پیړۍ کې ډیر کم شاعران موږ لرو چې هغه ډیر پیژندل شوی کسان دی یو استاد سلیمان لایق یادولای سو همدارنګه خیال محمد کټوازی دی یو څو نور د ګوتو پښمیر شاعران دي چې ډیر خو په اوس وخت کې په پکتیکا کې لنیک مرغه شاعران ډیر سوي دي او ډیر ښه شاعران هم پیدا کړی دي سبب یې څه دی یا په پکتیکا کې ادبي هلي ځلې ذاتي سوي دي ځوانانو د ادب خواته زیات تمایل پیدا کړی دی د ادب مطالعه زیاته کوي سبب یې څه دی
د لوستو ځوانانو او همدارنګ د ادبي بهیرونو ادبي ناستو غونډو دا وجه کېدلی چې اوس خلک له کتاب لوستلو سره شوق لري د پکتیکا سیمې خلک هم بیا ته جوړ شوي دي چې دوی کتاب ولولي او همدارنګ د ادب او دی چې سره اوس شناخته دي او هر وخت کې دوی دا شی خوښوي د پخوا په تیر باندې اوس دا سیمه جګړه ځپلې نه ده بلکې له جګړو راوتلې ده او هغه ګونګ چې زه سمخ خاموش وي او چې د سوشل میډیا لاري او یا همدارنګه د نورو رسنیو لاري مختره دي او رسورز یو نوې څوک پیدا کیږي کاغه د شیر په ډګر کې وي یا د لیکوالۍ په ډګر کې وي نو دا د وخت سره سم هرڅ رو رو پرمختګ کوي لکه څنګه چې تاسو په خوا په هدلاستې چې د پکتیکا غږ تر ډیره پوری خاموش وو خو نن سبا شکر ولنی کمرغه ډیر داسې ځوانان ستاسو وګړي د ادب او فکری بیداری لپاره کار کوي په پکتیکا کې ډیر داسې فعال بهیرونه ستاسو وګړي نوې تنکې ځوانان روزي استعدادونه رامخ کوي همدغه وجه کېدلای
نو په دغه بهیرونو کلر رڼا واچوي چې دوی څه ډول لکه په نورو سیمو کې چې ادبي غونډې کیږي شاعران لیکوالان سره راځي پر ادبیاتو بحثونه کوي یا پر شاعری باندې یو شاعر غزل نقد ته وړاندې کوي پر هغه غیږي کڅ ډول دوی خپل فعالیتونه څنګه کوي
همدغه سی موږ په پکتیکا کې یاران ادبی دیار لرله چې بعد مرغه په دې ورستیو کې ځین یاران ورته ناراضه سي وینده سیاسي وجوه مخکې موږ ډېر ښه ناستې لرلې، همدغه وجه وه چې په دغه ناستو کې به موږ د تکړه شاعرانو، پخوانیو شاعرانو او د معاصرو شاعرانو او دغسې لیکوالانو باندې کره کتنیم شوي دي، د هغوی په ژوند باندې لیکچرونه وړاندې شوي دي، او په همدې ډول نوي شاعران چې کوم دي د هغوی شعرونه کره کتنې ته وړاندې شوي او په هغوی باندې بېلابېل بحثونه شوي دي. د ادب په ډګر کې دا یو ښه هغه کېدلی شي، او باید نور خلک هم له دې څخه په استفادې سره نوي خلک رامخته.
ډېر ښه. نو سړی صاحب، ستا پر شاعري به بیا هم غږیږو، د پکتیکا پر ادبي حالو ځلو به هم خبرې کوو، خو که خپل یو نوی غزل دی اوریدونکو ته واوروي او بیا پر مخ نورې خبرې کوو.
غزل داسې ده، وای دا د خدای او بنده ژمنې دي چې کېږي، بې وزرو الوتنې دي چې کېږي.
ډېر ښه.
نیک مرغی می په بدبخت ژوند کې نشته، زما له تمې خلاف کړنې دي چې کیږي. د اسمان د لمس کېدو خوبونه وینم، او د دې هیلو وژنې دي چې کیږي. د باران له څاڅکو جوړ سمندرونه، له تخمونو څخه ونې دي چې کیږي. انسانیت په دوه یا درو ټکو کې نغښتی، بښنې دي چې کیږي یا مننې دي چې کیږي.
بیا وایې دا بیت.
انسانیت په دوه یا درو ټکو کې نغښتی، بښنې دي چې کیږي یا مننې دي چې کیږي.
ډېر ښه. ستړی صاحب، د شعرونو یوه ټولګه خو دې مخکې چاپ وه، خو نوم یې زما له یاده وتلی دی، او یوه نوې شعري ټولګه هم چاپېږي، د دواړو په اړه که اورېدونکو ته معلومات ورکړم.
په مخکې مو شعري ټولګه نه، بلکې نثري ټولګه وه، د ګناهکار په نوم باندې. هغه تقریبا زما ژوندلیک بیانوي، د ناول شکل یې دی، او اوس اوس تازه چاپ ته تیار شي. دا ګناهګاری چیغې دي همدا شعري ټولګه ده، چې په دې وروستیو یوه یا دوه اونیو کې به انشاءالله چاپ څخه راووځي.
ګناهګار خو ما ته معلوم نه چې ناول تر دې مخکې دی یوه شعري ټولګه چاپ نه وه.
نه، تر دې مخکې مو شعري ټولګه چاپ کړې نه.
ښه، ډېر ښه. نو دا راته وایي څومره وخت کېږي چې شاعري کوي، او دغه په دې مجموعه کې دي د څو کلونو شاعري راغونډه کړې ده چې چاپېږي؟
شاعري غالبا له 2014 څخه راپیل کېږي، او په دغه مجموعه کې به همدغه ټوله شاعري څخه هغه ښه شاعري چې باید ولوستل شي هغه به راغونډه کړو، او انشاءالله چاپ ته به یې وسپارو.
نو د دریو کلونو شاعری ورته ویلای شو کنه؟
بالکل.
ډیر شاعران درې کاله خو بخیلر دي، درې لسیزه شاعری وکي خو بیا هم دې تزله نشه کوي. از موږ ډیرای د شاعران موږ پیژنو چې شل کاله، دیرش کاله، حتی څلوېښت کاله شاعری کړي، خو زړه نشه کوي چې خپل شعري ټولګه چاپ کړي. نو تا څنګه زړه وکړه او په دې شاعری کې دې آیا کلک انتخاب کړی دی چې ښه شاعری چاپ کړي کنه؟
په خپل شعر باندې باور لرم، او همدغه وجه ده چې انشاءالله په چاپ یې نازوم. هغه کسان چې په ځان او خپل شعر باندې باور نه لري، او یا دوی دا فکر کوي چې دا به پیوندسوي یا به د کوم بل چا له شعرونو څخه متاثر وي، نو په همدې وجه ځینې خلک زړه ورته نه کوي. دا چې زما شعر څه خلکو لوستی هم ده او خلک یې لولم، او په خپله ځینې لوستي کسان دې ته آمده کړی یم چې دا شعري ټولګه چاپ شي، نو ځکه مې زړه ورته ښه کړ.
دا ته چې په خپل هم پر خپل شعر ډاډمن یې، او دا راته ویلی سي چې آیا ستا د شعر نقادان چې ستا پر شعر کله چا یا په دې کتاب به سر زل کړي، یا به دغه ستا شاعری کله ارزولي وي، څه وایي چې ستا شاعری څنګه شاعری ده او کوم مقام یې ورکړی دی؟
په شعر باندې خو هر څوک هر څه ویلی شي، خو داسې خاص هیڅوک هم څه نه شي ویلی شي زما شعر کوم شعر دی او کوم ډول شاعری کې راتللی شي. خو دا داسې یو شعر ده چې انشاءالله له نورو شاعرانو سره به فرق همدا وي، چې دا د خدای حسن او مینې په باره کې باندې، او همدارنګه هغه ګناهګاری کیسې چې لکه مخکې چې په ګناهګار کې راغلی وي، د هغو چغو به یو غږ وي چې خلکو ته به وړاندې شي د لوست لپاره. نور په شعر ته څوک کوم ډول نوم ورکوي دا به له وخت سره معلوم.
خو آیا دا ویلی شو چې په اوس وخت چې دومره بې شمېره شاعران شاعري کوي، او مقتصد ستړی په دې تنکۍ ځواني هم په ځوانو شاعرانو کې مشهور دی، نو شاعري یو څه نوې خبرې لري چې هغه مخکې نورو شاعرانو نه دي کړي؟
خامخا به لري د هر چا خپل درد وي، د هر شاعر خپل کمال وي، خپل رنگ وي، خپل خوند وي، نو خامخا د یو څوک تاسو یو څوک د شعر خوښوي، یو څوک یې لولي.
صحیح ډیره مننه. اوس ورځو ځینې اورېدونکو بم راخلص فړی صاحب له هغوی سره بم خبرې کوو، ځکه چې زموږ د غزل محفل د خپرونه همداسې ده چې اورېدونکي هم راځي خپله شاعري را سره شریکوي. کور مې ته ورځو شفاعت صاحب، په خیر راغلی.
وعلیکم السلام،
شکر دی ته ښه یې شفاعت صاحب.
الحمدلله پروګرام قصور کې دی.
شنو نور هم په سور کې کاوه یو خوندور غزل را واورو، غزل دی راوړی کدي څه راوړی؟
جی یو ټپه در سره شریک کوم.
ښه ته شی وټه په بس
یو ټپه به در سره شریک کوم، خوب مزیدار.
نو بس چې مزیدار ای بیا خو به لا خوند وکړه. راځه وای.
او کنه اوس یې ته شریک کوم.
وای
چې تورې سترګې دې راواړه وخل خیالي بلبرې جار خماري بلبرې چاته رانه لاړې.
ډېر مننه، کور دې ودان شفاعت صاحب.
او بله درته ووایم،
نو بس همدا یوه کافي ده.
کافي ده؟
نو دا یوه کافي ده بالکل.
او ته خدمت ته اډر.
ډېر مننه.
او ډېر مننه چې تاسو سره زه په لیډ باندې وو.
یوسف زئی صاحب له سوات په خیر راغلی.
السلام علیکم.
و علیکم سلام. نوم کدی پر را واخلی دلته؟ نوم می دما سم و
ایلم یوسف زئی.
او صحیح په خیر ایلم صاحب.
خیر دی جی، تاسو خیر؟
شکر دی خیر دی، ته څنګه؟
خیر دی جی، دا میلمته می سلام، تاسو می سلام.
و علیکم سلام. نو څه دی راوړی دی علم صاحب خبرونې ته؟
یو غزل به تورم.
نو ارشاد راځه.
وای سپین واوري د سپین غر ته یادېږي.
اها.
سپین واوري د سپین غر ته یادېږي، خړی خاوري د خیبر ته یادېږي.
اها.
او مور به خپل کړم پلار به جوخته غاړه را کړه. او د افغان په ننګ توره و تړلی. د افغان په ننګ توره و تړلی، ننګیالی د لر او بر را ته یادېږي. او د لندن په خلاګانو کې اوسېږم. د لندن په خلاګانو کې اوسېږم، خو کابل او پېښور را ته یادېږي. او ځان هیرو د پښتون غم ورسره و. ځان هیرو د پښتون غم ورسره و، باچا خان د اشنغر را ته یادېږي.
ډېر ښه، ډېر.
او د خلیج شګې سترګو کې بادېږي. د خلیج شګې مې سترګو کې بادېږي، خپل شنه غرونه شنه شورګر را ته یادېږي.
ډېره مننه، ډېره مننه، ډېر خوندور علم صاحب، ډېره مننه علم یوسف زئی صاحب. اوس اردو یوې سندرې ته د نجیب شریف په غږ کې د مقتصد ستړي د شعر سره اورو.
تر منستم کای خاټول پوین رنگ دی، تر منستم کای خاټول پوین رنگ دی، دا چې دی او پڅ سره مو جنگ دی، پچا سرم جنگ دی سترګو درسم
د بیا رحمه خدای خدای دا په دوزخ کې د بیا رحمه خدای خدای دا په دوزخ کې زموږ ټوله زندگی د په دوزخ کې پس کروټو کې ساړه سیوري تناستیو پس کروټو کې ساړه سیوري تناستیو د اور څومره به وسیده په دوزخ کې د ثواب کې سا بربنده شرمنده سوا د ثواب کیسا بربنده شرمنده سوا دل تټول آیا شدا په دوزخ کې گنہگار وتن چیږي گنہگاری گنہگار وتن چیږي گنہگاری د شیطان مهربانی دا په دوزخ کې عشق په خپل نوم په سستړی سرګردان دی عشق په خپل نوم پسې ستړی سرګردان دی خو د مینې پریمانی ده په دوزخ کې د بې رحمه خدای خدای ده په دوزخ کې زموږ ټوله زندگی ده په دوزخ کې ستړی صاحب ستا په شاعری کې ډیر په ډیرو غزلو کې داسې خبرې لیدلی سو چې هغه لنور ځوانو شاعرانو یو توقع نس کولای زما فکر زما مقصد دې خبرې دا ده چې په ټولنه کې کوم حاکم فکرونه دي کاغه د کلتور دایری دي کاغه د عقیدو دایری دي نو ډیر شاعران ځانونه د دغه پابند بولی او داسې خبرې نس کولای چې هغه دغه فکری چوکاټونه مات کړي تا په دې تاند ځواني کې دا فکر لکوم راوړ چې دغه خبرې وکړي
شعر او البته ټول ادب چې کوم د هغه سرحد نه لري نه کوم مذهبي سرحد لري نه کوم ټولنی سرحد لري یا نه کوم دودیز دا ټول سرحدونه باید هغه په شعر کې وي، ځکه شاعر د عیسوي هم دی، د مسلمان هم ده، همدارنګه د بل مذهب هم ده. په همدې اساس باندې دا د شاعر حق جوړیږي چې هغه خپل هغه د کلم لارې، د خپل هغه د شعر لارې، د ټولو ټولنو غږ په یو ځای وچت کې، او همدارنګه هغوی ته هغه کومه انساني ازادي چې خدای ورکړې ده، او هغه د دوی په نصیب سي کومه ازادي ده، یا د طبیعت دوی ته کومه ازادي ورکړي، هغه باید شاعر بدرګه کړي. دا د شاعر حق جوړیږي، او دې کې هیڅ یو مذهب او هیڅ یو مذهبي دایره نشي کولای صرف هغه په سرحد په دومره راتنګ کې، ځکه دته کوم سرحدونه بالکل نشته.
او زموږ اوسنۍ شاعري خصوصا د ځوانو شاعرانو شاعري څومره لدې استا کوم خبره چې تا وکړه لداسي افاقي یا د جهاني فکر برخمنه ده، چې هم د ټول انسانيت خبره پکې سوي وي، او هم د خپل خاور روح او رنگ ولري.
اوسنۍ شاعري زما په فکر تر ډیره پورې دا شی لري، خو بیا هم تر په ماغه اندازه کار ورته نه د سوای چې کوم پښتو ادب کې باید ورته وسی، ځکه پښتانه شاعران اوسنۍ شاعران کوم دي هغه پراخه مطالعه نه لري. نو له دوی څخه زه دا خواست کوم، له دوی څخه زه دا هیله کوم چې دوی بهرنی ادب هم مطالعه کړي، هغه د نورو ژبو ژباړې هم مطالعه کړي، پام دی اساس باندې دوی کولای شي خپل فکری ازادي ترلاسه کړي. هر کله چې یو شاعر خپل فکری ازادي ترلاسه کړي، نو بیا دوی کولای شي په خپل شعر کې کاغه په هر ځب کې وي، نور ځب لپاره هم کار وکوي، او هم به د خپل ځب غني کې، هم خپل ادب غني کې، او هم به هغه حق ادا کړي کوم چې د شاعر حق جوړي.
بالکل، لا خبر خو ډیره مشکاره ده، ولدی څوک انکار نشي کولای چې یو شاعر که شعر لیکي نو هر څومره پراخه مطالعه چې ودری هغه د شعر ته ګټه رسولای شي. خو آیا کولای شي په لنډه توګه کدا مراته تشریح کړي چې یو شاعر کدا بلې ژبې شاعري مطالعه کړي په کومو برخو کې فرضاً هغه ته ګټه رسولای شي؟ یعنی د موضوعاتو نوې موضوعات د ذهن ته راوستلای شي، د شعر لیکلو چل ځینې زده کولای شي، نوې استعاره او نوې تشبیهات
دا د شاعر کوم چې د نور زبو مطالعه کوم، د هغه شاعر ته دا ګټه رسولای شي چې د نورو کلتورونو، نورو دودونو، نورو مذهبونو ته خبريږي. په هغه اساس باندې دای هم د خپل مذهب لپاره، او هم په آزادانه ډول، یعنی د ټولو مذهبونو څخه په استفادې انسانیت ته شاعري کولای شي. دا اوس وخت کې اکثره خلک دا خبر کوي چې انسانیت تر ټولو غوره مذهب د ځکه هغه د ښو د ټولو مذهبونو له ښو کړنو څخه تشکیلی دي. دا خبر چې شاعر څنګه کولای شي، د جبران یوه خبره ده، یوه مقوله ده چې جبران خلیل جبران د هغه ته د هغه څخه چا پوښتنه کړې وه چې څه شی ته پوهېږي، هغه چې د انسان شاوخوا شتون لري، د هغوی په باره کې باندې یوه لنډه نظریه راکړه.
ډېر
نو دغه کیسه ډیره مهمه ده چې یو انځورګر څخه یې پوښتنه کړې وه چې ته دغه کائنات په اووه لفظونو کې راته تشریح کړه.
صحیح
زما غږ اورې؟
او بالکل ستا غږ راځي.
د د څخه دا پوښتنه کړې وه چې دغه کائنات په اووه لفظونو کې راته کړو، دور ته ویل چې انسان، خدای او کائنات. دیو دوا نو کوم څه یې کولی و دته چې یعنی پنځه الفاظ ور کړیو. دغه انځورګر چې کله دا پښتنو کو دویل چې نور څه، یعنی یو فاته سولیت او یو هغه سول کوم ته دغه ستا فکر، نو چې کله تا دغه وو الفاظ خپل درک کړل، دا د وو الفاظو کې تا ځاری ترلاسه کړ، نو بیا ته په پوره ډول باندې کولای شي چې هغه خپل تخلیق کوم د هغه وکړ، ځکه د فکر ازادي له خدای سره تا تعلق پنس دی کوي، او هم خدای په مکمل ډول باندې ته پیژندلای شي. همدارنګ ته باید آزاد یې کوم دغه سرحدونه باید ونه منی، هغه کوم سرحدونه چې د مذهب دی یا د دود دی یا د وی ټولنې دی، ځکه د کما چې مخکې درته ویل چې شاعر د هیڅ چانه دی، هغه خپل ځان ته یو څوک ده، هغه باید دی ټول ووسی. کاغه په هر مذهب کې په هر دود کې
ډیر ښه. بیا هم اوریدونکو راخلو او بیا به خپل خبرو ته دوام ورکوو. بیا کورمه ته ورزو لال محمد اورکزای صاحب په خیر راغلی.
السلام علیکم. برکات.
وعلیکم السلام.
ملمتم سلام علیکم.
اورکزای صاحب څه راوړی؟ او ژغ دې راځي او بالکل.
ملمتم سلام علیکم. او زه مالانه کوم چې تاسو دې دوی باندې کولا لیکوال نور مکرې دا سره دا هره دې نورم زما هیلې پیدا کی چې دې په پرتلو کې دې نورم دې خلیکوال دې خلیکو دې به د پښتو جولای تا دې سره بخي
قام دې هله
قام دې هله لرواي او دې په کافي منې ما یو کلام نکلو ته نن پیندو دې کوم درې کال مخکي
څه
خوشالی خبر خوشالی خبر غمجن کی ډیر بے گناہ ظلم کی قتل ون کی مونک هر څو چاته عزت او احترام ورکو مونک هر څو چاته عزت او احترام ورکو دای ګناه د پښتنو کې زندنه کیږي د پښتونخوا په هر یو ښار کې د بارودو لګي د پښتونخوا په هر یو ښار کې د بارودو لګي په پښتونخوا کې څه ګناه د کی چودنې کیږي او نفسا زستا په مرزي نظم یاري ګمډير نفس زستا په مرزي نظم یاري ګمډير ځان ځلې د زری زری پښتنې کیږي که په خپل حق ورته هر څو د سوال لمنه نشم که په خپل حق ورته هر څو د سوال لمنه نشم په ما غریب باندې کله تیرځنې کیږي
ډېر ښه
زه چې دنیا لارو نه راغلم دا ستا لارو ته زه دنیا لارو نه راغلم دا ستا لارو ته د ستا له مخه مې اوس هر ځای کې ستاینې کیږي زه بدنصیبه که هر څو دلته ګلونه کرم زه بدنصیبه که هر څو دلته ګلونه کرم خو د ګلونو په ځای ولې راته غمې کیږي او هغه بیا هم دومره ډاډه را باندې نشي راتلی بیا هم دومره ډاډه را باندې نشي راتلی هغه ته دلته که هر څو زما خودنې کیږي او مکتار دا منافقت نه خو دې اوس ګرانه معلوم شوم زه منافقت نه خو دې اوس ګرانه معلوم شوم زه ما اورکزي ویل چې مونږ یې په لمنې کیږي
ډېر ښه اورکزی صاحب ډېر خوندور ډېره مننه سوات ته اردو پرویز فکرمند صاحب په خیر راغلی.
السلام علیکم سر.
وعلیکم السلام.
السلام سلام جانا.
وعلیکم السلام.
دغه ته یو غزل وې مې یو ټول دې څنګه دي
راځه
په دروازه کې خیرات راکا ضلع تل نه یم او چرته په جون کې دې کوڅې ته راغلی نه یم او په ما د وخت دی طوفانونو څنګه لوبي کړی
په ما د وخت دی طوفانونو څنګه لوبي کړی
او په ما د وخت دی طوفانونو څنګه لوبي کړی او د صحرا ګلیا مخه خزان لا ری جولې نه يم او او رقیب چې دم رقیب دومره صبر وکا کور می مورا نه وا پڑے مترو تے تمہاری کی الائی وجنے نیم او نور ای دوست خبر ندا او خپلی وطی وکڑے لک منصوری لا پدار ورخی جولے نیم او دزڑ پکور کی نترت دا دمحبت خزانہ
نادان خلقو زوب کلی تی جندل نیم او زوب زوب گردونو پا دریاب کی تی کرمان لاویم لامبو هما لا تروسا تی وطل نیم ډیر مهرباني دا وخت درا کول
ډیر مننه فکر من صاحب مختصد صاحب بیا را د پکتیکا پر شاعری خبرې کوو د پکتیکا بلکې د تاسو مخ کې یادونه وکړه چې لوی پکتیکا له خوست راونی سي بیا پکتیا او پکتیکا د ستر غزنی پورې د دې حوزې شاعری کوو ګورو دا مردا ویلای شو چې دا له نور شاعری کوم چې په کندهار کې یا په لوی کندهار کې تر کوټه پورې په جنوبی پښتونخوا کې کیږي یا خواته د خیبر سیمه او پېښور چې کوم غزل لیکل کیږي دغه د لوی پکتیکا شاعري او څه بیل نه دل دغه یو بیل رنگ او بیل سبک لري
تر ډیره پورې فکر کوم هم دغه ستا خبره ده د کندهار لوی کندهار یا د کوټه د پکتیکا شاعري چې ده یا د لوی پکتیا شاعري چې کوم ده د دوه سره تر ډیره پورې بیل رنگ لري او دا د دې ځوانانو له یو بل سره همغږي راشه درشه او د دوی په منځ کې کوم مینه چې دا د دې نوې ځوانانو ترمنځ یعنی په دې کې کوم نفرت نشته کوم د څه څه نشته چې په غیبه باندې ځوانان یو بل بیل وساتي دا د ځوانانو نګدیواله دی د ځوانو شاعرانو نګدیواله دی د دوی ترمنځ د شعر سیالي یا د شعر رقابت دی چې دوی دې ته حتوي چې تر یو بل شعر لیکي او په یو ډول په یو رنګ کې شاعري کوي
ډیر شدادی بخیر اس نوې خبر راته وکړه چې ما اکثر په خپل خبرونو کې ملمنو پښتنه کړې ده چې تاسو پوهیږئ چې ادب یو ډیر ګران او زړخوږی کار دی چې ډیر زیاته سنجیدګي او جدیت غواړي او تاسو چې په دې ځواني کې دا فکر اخیستی دا ډیره مثبت خبره ده خصوصا د شعر په برخه کې راته وایي چې یوازې پکتیکا نه په نورو سیمو کې چې تاسو شاعران لیدلی دي څومره شاعران داسې دي چې هغه د خپل شعر لیکلو ته یعنی شعر لیکلی یو ډیر سنجیده او جدي کار ګڼلی دی او لزړه دي ته متوجه دي چې خپل شعر څنګه شکړي هغه کده مطالعه لاري یا کده ریاضت لاري او لهر لاري چې
دا مسله تر پخوا اوس بیخي زیاته شوې ده زما په نظر اوس اکثره ځوان شاعران د یو بل سره په شعر کې سیالي کوي دا که مستقیم ډول نه ده خو په غیر مستقیم ډول باندې ضرور بولم او سویم د تر اوسه پورې کیږي دا ځکه چې اوس خلک هر یو هر څوک دا غواړي چې یو شعر ولولي او د شعر موضوع نه وي د شعر هغه رنگ هر څه دلاوي جلاوي نو دوی ځکه دې ته اوس ارسوي دي چې په شعر کې نوې څراوړي نوې شعر ولیکي اته که نوې شعر ونلي چې هغه ځان سره ساتي اته بل چاته ورخکاروي ملانه دا د سوشل میډیا یا د فیسبوک برکت بولم چې اوس موږ په پښتو کې نوې شاعري لرو
او نوی ځوانان دې ته حتی یو بل سره سیالین کوي خو تاول ځینې شاعران چې شعر ولیکي یعنی بیا لیوبل پټوي کڅنګه
نه ما ویل کوم کسان چې شعر نه ولیکي یعنی تر پرونی شعر نه ولیکله یا غشر حتی په فیسبوک لا نه خبروي څوک ول ولي اغه ټول خلک په دې سوچ کې دي هغه ځوانان چې کوم کسان چې اوس شعر لیکي ټول په دې سوچ کې دي نو شعر ولیکي نوې موضوع ولري او په یو نوي څه باندې
خو ډېر بیا داسې هم نه دي چې ښه غزل لیکلي ښه نظم لیکلي او کمزورې خو چې څنګه به شپړ کړی نه وي زه هم په هغه کې شامل یم چې د ستی فیسبوک تور غرزي
هر هغه شعر چې ونل وستل چې ګرځ پېنه
صحیح نو خو په فیسبوک کې به دا سړی څنګه معلومه ای فرض نه یو شاعر غزل خبره کړي په سلګونو کسانو هغه ته لایک ور کړی او په کمنټ کې نو آیا دا به سړی څنګه معلومه ای چې څومره سنجیده کسانو لوستي دي یعنی چې هغه واقعا په شعر پوهیږي او څومره عام لوستونکي دي
په عموم کې دا موږ په اسانۍ سره ویلای شو ځکه موږ هر هغه څوک چې په فیسبوک کې یا په ټولنیزو رسنیو کې فعال دي هغه کسان له ځان سره شاملوي اټ کوي چې هغه لوست کسان وي تر ډیره پورې د ټولو هڅه دا وي خو دا چې کم لوستل کېږي د سنجیده کسانو لخوا دې باندې بیا څوک څه نسی ویلای. خو د فیسبوک له نظره هم موږ د ښه شعر او بد شعر اټکل تر وسه پورې کولای نو سو، ځکه د اکثره شاعرانو شاعري له یو بل څخه متاثره وي او هغه کسان چې د فیسبوک په مطالعه بوخت دي نور له هغه سره کتاب نه لولي یا د بل ادب یا د نورو ژبو ادب نه مطالعه کوي، نو د یوې ستونزه دا وي چې پرون کوم شاعر شعر لیکلی و د دې نوي شاعر شعر هم د پرني شعر سره یو ور.
تا مخکې وویل چې ته خپله مطلب ما چې درته وویل چې په خپله شاعري کې د یو څه انتخاب کړی دی، نو تا وویل چې ما ته معلومیږي چې زه ښه شاعري پکې انتخابوم او هغه چاپوم. په دې اردو کې به دې اردو ژبه کې به دې لیدلې، په فارسي کې لا زه دومره بلد نه یم. په اردو کې ډېر ځوان شاعران هم چې ښه شاعري کوي، نو ډېرو د اردو ډېرو لویو شاعرانو په هغوی باندې مقالې لیکلې دي او د نوې شاعرۍ په پیمانو یې د هغوی شاعري ښه شاعري ثابته کړې ده. خو په پښتو کې دا رویش ډېر کمزور دی، څه فکر کوي؟ علت یې دا دی چې زموږ ځینې شاعران په ادبي بخاله تخته دي که څه بل علت دی؟
نه پوهېږم، دا کیسې ټولې دغه سوړ دي. لکه موږ خلک ډېر لنډ مثال ورکوي چې د افغانستان او جاپان، جاپان چیرته ولاړ او افغانان چیرته پاتې شو، ځکه هغوی ماتې خوړلي کسان هڅوي او موږ بریالي کسان له پښو اچو. دغه زموږ کمزوري ده او په همدغه وجه باندې زموږ نوی شعر چې کوم ده هغه هم کمزوری پاتې کیږي. زموږ نوی ادب چې کوم تخلیق کوي هغه کسان چې ښه تخلیق کوي بیل دي چې دوی وهڅوي هغوی له پښو راغورځوي او تنقید در باندې کوي، همدغه وجه کېدلی.
نو دا رویش څنګه بدلېدای شي ستا په نظر؟
دا اما په هغه باندې او دغه ادبي بهیرونه چې کوم دي، لکه څنګه چې ما یادونه وکړه چې په لویه پکتیا کې دي، همدغه وجه کې کېدلای شي چې موږ تر پخوا ډېر څه نوي مثبت ولرو.
نو مقتصد صاحب، په دې خپل نوي مجموعه کې ګناهګار چیغې، په دې کې چې ستا تر ټولو خوش غزل وي او که نظمونه وي پکې چې د خوش نظم دي که هغه راواوروي اوس؟
بالکل. وای نشې کوه ماخام کې، تماشې کوه ماخام کې، له خپل خواخوږي یار سره کیسې کوه ماخام کې، ژوندۍ خلک له ژوند په تور مخ شړ مذهبه، په سپینو سپینو هورو معاملې کوه ماخام کې.
واه واه، دا بیا وای.
ژوندۍ خلک له ژوند په تور مخ شړ مذهبه، په سپینو سپینو هورو معاملې کوه ماخام کې. ثواب په خر ثواب د ګنا وزرې باسه، شیطان په څنګ کې ونی سوادې کوه ماخام کې.
واه ډیر ښه.
ادم و بنی ادمه تجارت چې درته پریخو، تبل په وینو ګټ کړه مزه کوه ماخام کې.
واه واه ډیر ښه.
همدارنګ خیرن و ته په حسن کې بدنامه، همدا چې نوی نوی کارنامه کوه ماخام کې.
واه واه ډیر ښه ډیر ښه. همدومره
همدومره.
نو که دی خوښ وي ستا یوه بل غزل به اوس له شفیع اسار څخه واورو.
خوښم ده، بالکل.
نو ورځو د شفیع اسار په غږ کې دغه سندره سره واورو او بیا بیرته راګرځو.
دسویر مخدی وسالوی زشر میشم خدستر گسر او تالوی زشر میشم خدستر گسر او تالوی زشر میشم چی دسویر دسوین مخدی وسال ز شرم میشم چی دسوین مخدی وسال ز شرم میشم کدا سر گسر او تال ز شرم میشم
مگر پورا کیږي په پستۍ د مقامونو شوق، مگر پورا کیږي په پستۍ د مقامونو شوق، وګوره زینو تا چې پایمال کړي د بامونو شوق، خلاص مو سي بند زړونه چې هوا دې د اوربل راسي، خلاص مو سي بند زړونه چې هوا دې د اوربل سي، حسنا په مارغانو کې وې، حسنا په مارغانو کې دې وش کړ د دامونو شوق، تش لاس دې څوک مخ نسي د هوش لسپک د شنه سره، تش لاس دې څوک مخ نسي د هوش لسپک د شنه سره، پالو له ناکامه د پیالو او د جامونو شوق، عشق د زاهدانو لبی حصا زړونو مغواړه، عشق د زاهدانو لبی حصا زړونو مغواړه، څکا په خوب وړو پښو کې یارا د ګامونو شوق، موږ به هم له زړونو نه یاد ستا د زلفو وباسو، موږ به هم له زړونو نه یاد ستا د زلفو وباسو، هیر کا سپینو ستوریو کړ د تورو ماښامونو شوق، داغ څیرې لمنه د یوسف تر غاټول ښکلې کړي، داغ څیرې لمنه د یوسف تر غاټول ښکلې کړي، نه دې ځي د وخت له سره هیڅ د الزامونو شوق، او هیڅوک د درمله د غرور په بدی وانه وړي، هیڅوک د درمله د غرور په بدی وانه وړي، نه پرېږدي په مرګ هم فرعونان د احرامونو شوق، مګر پوره کیږي په پستۍ د مقامونو شوق، وګوره زینو ته چې پایمال کړي د بامونو شوق. دا وه د احسان الله درمل یوه نوې غزل. او اوس هم بیا اردو یوه اورېدونکې راغلې ده کوټې ته، اردو هیله درخواست را سره ده. په خیر هیلې. وعلیکم السلام. کلش په زوره خبرې وکړې، ږغ دې ډېر سوکه راځي. سم دی. شیر دل سوکا سوکا ہوا ہے، ځکه چې आवाज دین دا سیډیر موسم کمزور راځي، نو به زم سم واورم او زموږ میلما او اوریدونکو به هم شو واوري. اخلم دی نامه په ترنم کې ټپی وایم،
اخلم دې نامه په کرانم کې تپې وایم، را ګوري را تک 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 کلیوال په دروازه کې.
اها ډیر ښه.
نو چې خلاص دروازه کړم د ګلو پنډه راکي، خلاص دروازه کړم د ګلو پنډه راکي، خو هي دې ستا دا غيو کما په دروازه کې.
ډیر خوندور.
او یو درې نور شیرونه مې کنه دا به درته ووایم، او د مېلمانه به یو لنګ بحر غزل غوښتنه کوم کور سره یې، زه به د خپل لنګ بحر غزل یو درې شیرونه درته ووایم.
ښه، نو وخت خو لږ دی، نو ځه سمه ده، خو زر زر یې راته ووایه.
هغه څه په دې ډول دی وایي چې نه ګودر کلی کې، چې نه ګودر کلی کې خوږ مازدیګر کلی کې، او خار پرې دم دی ځکه خارا پریدم دې ځکه زما دلبر کلی کې، او انسان تروح وحي، انسان تروح وحي چې وی اختر کلی کې، نو بس همدومره وایم.
ډیر مننه ستړی صاحب، نو ته هم هیلې ته همداسې د لنډ بهر غزل وراورولای سي. نو راځه.
وای خزان خزان د بدمرغي جوړه ده.
دا خو غزل لنډ نه دی، د دې غزل خو وسیله بيزه و. نو دا ښه.
نو دی به نو موږ لنډ بهر والا چیرې ولیکو.
سمه ته راځه.
خزان خزان دی بدمرغي جوړه ده، ډېره بې خونده بې خوندي جوړه ده، رڼا د ښار له کوڅو کډه کړې، توره تیاره د خاموشي جوړه ده، د نغمو اصل رنگ جګړو وړی دی، له واشتتونو موسیقي جوړه ده، د ډم په کور کې نصیحتونه کېږي، د ملاله کوره سلماني جوړه ده، حیا په خپل پت کې بربند ګرځي، شرم ته سم خیاطي جوړه ده.
ډیر ښه.
بس هم دومره وو.
مختصر صاحب، بیا هم د شاعری په اړه یو ورستوي پوښتنه کوم، او بیا بیا ستا د کتاب باندې بیا خبرې کوو، بس بیا د خبرونې وخت هم همدومره دی. که وګورو، موږ په کلاسیک کې هم ډیر ښه شاعران لرو، خو په کلاسیک کې د موضوعاتو غډیر پراخواله نه او اکثره به شاعرانو له شاعری څخه د اخلاقي تبلیغ لپاره کار اخیست، خو په اوس وخت کې چې موضوعات پراخسوي دي او د نور شاعر د نور ژبو د ادبیاتو او د شاعری مطالعه زیاته شوې ده، نو مشکاره خبره ده چې پښتون شاعر به هم په فکر کې پراخواله پیدا کوي. نو څنګه چې مخکې تا وویل چې شعر باید تر هیڅ ډول پولو او کرښو محدود نشي، څه فکر کوې دا اوس چې کومه ورځ تر بلې فکري ازادي پیدا کیږي په ځوانانو کې، خصوصا له ادب سره په تړلو خلکو کې، نو د پښتو شعر مستقبل څنګه وینې چې دغه فکری پولې چې له منځه ولاړې شي نو شعر ته به هم ګټه وي کنه؟
بالکل، دغه فکری پولې لکه تا چې ویل څومره چې له منځه ځي همدومره د پښتو شعر په غني کولو کې موږ پرمختګ کوو او همدغه وجه مو کېدلای شي. پښتو شعر کمخکې لمخکې وو حماسي شاعري پکې سوي ده د وخت سره، مخکې موږ جګړو د پولې ولو او خلک ته مذهب په دایره کې را بند ولو، نو هر یو شاعر دا هڅه کوله چې په خپل چوکاټ کې یعنی خپل لمچه سره پښې وغځوي، خو دوی له دې څخه خبر نه وو چې شعر لمچه ته اړتیا نه لري او څومره چې کولی شي پښې تر وباسي همدومره به کوي. شعر یوازې په وزن او په کاپیه پورې محدود نه دی، شعر د یو پراخ فکر ته ضرورت لري او داسې یو فکر ته چې په هغه کې هر یو سړی د هر مذهب د هرې ټولنې سړی خپل ځان ویني.
استا یو ریدونکو له ستاله ټاټوبي راخلو، شادم خان له پکتیکا په خیر راغله.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ما ول مانا د پښتنه د چدا په پکتیکا کې د کیم زی راي زوی شیر وته ویایم.
شیر وای شادم خان شیر وای
دغه غم سلسله بالا تر کومه وی دغه ویره سلسله بالا تر کومه وی مورچانه بیا د سترګې سترې دي خو سوچونه کوي دا زمون ژړا وخت کې به تر کومه وی. ډیره مننه.
ډیره مننه شادم خان. نو د وطن حالات کله روبر ویني د غم او ویره سلسله خو په ختمېدو ښکاری. نو مقتصد سړی سا په پای کې دا پوښتنه کوم چې د شعر مجموعه چاپوي، زموږ اکثره دغه شکایت کیږي چې پښتو کتاب نه خرڅیږي، خصوصا شاعران د شعرونو ټولګې چې چاپ کی نو په ډالیو کې ډیر ورکوي، دا د پښتو کتاب خصوصا د شعر د کتاب بازار به څنګه پیدا کوو؟ نو څنګه کېدلای شي چې یو شاعر چې د خپل زړه په وینې په وخوري او بیا کتاب بازار ته وړاندې کی او خرڅ شي؟
د کتاب د مولو لپاره موږ په خپل په دې ورستیو کې د اما په حوی لپاره ډیر کار وکړ. د شال فکر ملګری شایتا سره خپل هم لیدلی وي په پکتیکا کې. مو د شال په نوم باندې یو کتابخانه دی، اپ دې کتاب دې پیرو پلور لپاره رامنځته کړه. په همدې ډول باندې موږ دا فکر کوو په خلکو کې دا انګیزه چول غواړو چې هغوی کتاب ولولي. د کتاب چاپ هم دا یو انګیزه ده چې دلته کتاب باید چاپ شي او خپور شي. که کتاب چاپ نه شي نو لکه ما چې مخکې درته وویل چې کوم چیر چې ونه لوستل چې ګرد پرې ناست وي، نو په همدغه اساس باندې موږ په خپله ملګري ځوان ملګري ټول دا هڅه کوو او له رسنیو څخه مهم دا هیله ده، د ټولنیزو رسنیو کې مهم له خپلو ملګرو څخه دا هیله ده چې هغوی د کتاب د پیرو پلور د عمولو لپاره عامه کمپاین په لاره واچوي او په دې برخه کې لا ډېرې هڅې وکړي.
مختصر ستړی صاحب، ډیر زیاته مننه چې د غزل محفل ته راغلاست.
خوشاله وسیل، تاسو نه هم ډیره مننه.
ګران اوریدونکو، د دې اونۍ د غزل محفل خبرونه همدومره وه. ما بارکوال نخیل او د خبرونې پروډوسر نایله محمد ته اجازه راکړئ. هر چیرې چې یاست روغ جوړ او خوشاله اوسئ او شپه مو نیکمرغه.
Voice of America. Do what I do already.